د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوسطه پروګرام کې راپورونه او نیمه نرۍ خپرونه خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلې خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 11.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړي دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدماتو او پاملرنې 80% چې دا سازمان یې ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور لمخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولې دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل د راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی ګبارد پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعیه غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی، خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. د ایران اوبخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا راستنېدو رئیسې په وار وار ویلي دي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د رواني اوري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکی په بیلابیلو ښارونو کې له تیرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. د لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امام اوغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تیره چهارشنبې د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجنو بلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وايي په افغانستان کې اوس مهال 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
زهر ولسوالۍ یو زره نیمه منطقه ده او بل ډېره وچه منطقه ده، موږ د اوبو له ستونزو سره مخ یو.
د ازادۍ راډیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې د حکم جزئیات به هم واورئ. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت میلیونونه افغانان له خطر سره مخامخ کوي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل شي چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست د قلندر ولسوالۍ خلک د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د قلندر دوی ناری دي، دوی داری دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې ولا دی، د بله دره کې بیخي هیڅ درک نشته چې موږ چل چل نه پوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په څو شیبو کې به درته وایو چې د ازادي رادیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې حکم څو هله هغه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابټټ وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخو پنګونو ته اړتیا لري. د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو هم د اوبو د کمښت له کبله شکایت کوي او وایي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړي دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تارو دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار همه از بین برفته.
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زتلی، در جوان هر سما پا که للاس ور کری، مالونا و چاروی ما پا که مرشوی، کابو چلوی کرنی یو چه دو بو ده کمخ لعمل آر یو خپل مین پریگ دو، او نورسی متولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 21 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیف نیلوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورستر بلې له خطر سره مخامخ کوي. ان آر سی پرون په یو بیان کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمیر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشری مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي، خو اړ خلک وایي چې دوی بشری مرستو ته سخته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی خبرداري ورکړې چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان آر سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14مه نیټه په ویلامه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. ان آر سی زیاته کړې چې د ډیری نور بشری سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د ان آر سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د راستنېدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپنا، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چنې غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دولو میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلي او کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل شي تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي، اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب ده. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د ویجری فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د واشنگتن ډي سي یوې محکمې د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو اس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو لپاره اقدامات بند کړي. ازادي رادیو له دې ادارې څخه شکایت کړی و چې د کانګرس لخوا د رادیو ته ځانګړې شوې بودیجه بند کړي او له محکمې څخه غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو اس ای جی ایم د ازادي رادیو د بودیجې د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړی او که دا اقدام عملی شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان واوړي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادي رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته. ځکه دې راډیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو اس ای جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو اس ای جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولای ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه با په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د هغه غوښتنې په اړه پریکړه وکړي چې له یو اس ای جی ایم څخه د 2015 مالي کال په پاتې برخه کې د رادیو ته د کانګرس لخوا $1.5 میلیون تصویب شوی بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له کبله مري. د وزارت دا هم ویلي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ له امله مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوه. دا وایي زمانی کې د نری رنځ په ناروغۍ اخته دي. ټوخی ډیر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او غلوخي چې ناروغي استعمالوي هغه ورته جلا کړي او موږ ورته ډیر پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوا نږدې ملګري په نری رنځ اخته شوي. دا وای زما دوا ملګری دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډیر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوی چې دوی تبرکلوز یا په نری رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نری رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23مه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالي کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې داسې نور ډېر اراضه ولایم لري، د انتقال لپاره ډېرې لارې نور هم شته. کم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي،
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولي چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د ایران جګپوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلنی راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د حمل په 15 مخبور سو چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل سوي چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یو کاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل سوي چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد سوي دي. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستی پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څیړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څیړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحدو ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلني راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د ځان لپاره د ژوند بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او په خپل سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلې شوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یادې سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وي د لږ گزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لرې واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بزاد کنو ماشومان نشي تلل چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیا او سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ کلو بیا روانې پراختیا ریاست او نوره څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته، او پلونشته ان شاء الله پابندی کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي
که څه هم په ورسته دوه لسیزو کې په خوښ کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلي شوې خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر مساخیل تریزی علیشیر صبری یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
قدر بون اوریدونکو شیبه ورسته بعد روژتیانو یادونه او خاطره د روژې رنگونو په برخه کې ووري خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره له سرو زرو یا طلا څخه د جوړو شویو ګاڼو ته اړتیا لري وایي د سرو زرو بیه په بازارونو کې ډیره لوړه شوې او دوی یې د اخیستو توان نه لري یو شمیر زرګرانو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په دې وروستیو کې د سرو زرو بیې ډیرې لوړې شوې دي
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 25مه یې واده دی مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید
زما خپل د اختر نه بعد واده دی نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم ما ته ډیره ګرانه ده ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې
معصومه د کابل ښار بل اوسیدونکي دا چې وایي د خوري واده یې دی بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسې ونه شو
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي وای تلا را تواخلی تلا را تواخلی لکه ما هکړي په دې غریبه یو ناچاری کې بیچارهګي
کابل کې یو شمیر زرګرانم ته دی وی چې په دې ورستیو کې د سترو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده د ننګرهار په نوم دی وی زرګری خاون جاوید ازادي رادیو ته وویل
دا جهانی نرخ دې نرخ خلندن ناراضي وروره هغه په وجه جکشه مو خدامغه نرخ نه خرڅو فګو میشت یو توله $300 $300 اوس په $1,500 شوه ده
د هارون پنوم دی وی زرګری خون هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 5500 افغانۍ ده او 3 طلا ګرام 3500 تر رسیدلی ده لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده
طلا فیلند در بازار جهان است
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړي په نړیوالو بازارونو کې د یو سلابیا $315 خوده شوې ده په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.8 تله په 6930 افغانۍ یو ګرام 1.8 تله 6600 او یو ګرام 3.8 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي
دروژی رنگونه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم راځه خو ډیر د خیر او د برکت میاشت او ډیر خوندور روانه ده خو یو وسوم چې موږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راته نرخونه ولرسي او اقتصاد ډیر ضعیف دی نو بل د ستونزه نستم وسم هم ډیر خوندور دی ښه نه ګرمي ده نه یخ دی تند نسته وخت د کاروم نه دی چې موږ ستړي کې ځکه داسې وختونه و چې کله بدل و لور پر وخت باندې روژه و نو هغه وخت بیا ډیر خلک وسره په ستونزه کې و اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې و او اوس دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان
تاسو همیشنۍ اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیک کیم نو هیله دا چې روغ او جوړ به وي او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي نو واقعیا ډیره خایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې هیله دا چې دا روژې مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی
وعلیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ما له سلامه روزه خو قربان یسم خم میاسته خدي برکت میاسته خو په افغانستان کې دای میاسته سي روزه راسي بس یو شی دو چنده ګرانسي خو په نورو ملکو کې بیا هم خوي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزه په خاطر باندې یو شی لیک هم ارزانه سي خامخه، خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډیر ټینګه ده سي روزه.